السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د غبرګولی یا جوزا یو دیر سمه او د جون یو شتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلین وایي چې د طالبانو وسلوال کسان پرون په کابل کې دفتر ته ننوتل او ټول وسایل اوان په اسمایي غره کې د څپو لیږدونکي دستګاه مهرولاقه او ضبط کړه. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو له دوی نه ژر تر ژره د برېښنا شرکت او اترا ادارې د پورونو د ورکړې غوښتنه کړې.
اشرف غنی یو فرمان ورکړی و چې د تلویزیونو ټول باقیداریانې جریمی معاف دی او باقیداریانې په وه کال کې اجرات دي. 40% نغدي او 80% په وه کال کې اجرات دي. هغه پروسه تر څو چې ته کېدله دوی اصول دوی راغله او دوی اوس هغه خبره نه مني. پیا ټول جریمی هم راکې او باقیداری هم راکې.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په یو شمیر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تنبادونو او سیلابونو اټکل کوي او له خلکو غواړي چې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. په ځینو سیمو کې اټکل کېږي چې د ورښت اندازه له 60 ملي متر تر 80 ملي متر پورې ورسیږي. په هلمند کې د هغو درېو کسانو مړی موندل شوی چې وړمه ورځ د لامبو پر مهال اوبو کې ډوب شوي وو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست دا خبر تایید کړی او له خلکو یې غوښتي چې سیند کې د لمبېدو ډاډه وکړي. تر دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول پېښې شوي. ایران پرون هغه کس اعدام کړ چې په مشهد کې د دوشیا ملایانو د وژلو په تور په اعدام محکوم شوی وو. د مشهد قضایه ادارې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د عبداللطیف مرادی په نوم په اعدام محکوم شوی کس چې مخکې افغان خودل شوی وو او وروسته ایرانی چارواکو هغه په خټه ازبک خود د دوشنبه په ورځ د مشهد په وکیل آباد زندان کې په دار وزړول شو. د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه لیګ سیالیو جدول اعلان کړ. دغه لیګ سیالۍ به د راتلونکي جولای میاشتې په 13مه په کابل کې پیل او د اګست تر 15مې نیټې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیالیو دغه جدول ښه برابر شوی او ټول مهم ټکي پکې په پام کې نیول شوی. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون په لسګونو زره کسانو په یو اعتراضیه لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ. دغه اعتراضیه لاریون داسې مهال ترسره شو چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د دې هیواد کاندیدی وزنډوله. ګرجستان هیله من و چې له مولداویا او اوکراین سره هممهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ناروی پلازمینه اوسلو کې نن یو لوی غونډه پیلېږي. د افغانستان پر وضعیت هم خبرې پکې کیږي،
مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او دغې اساس باندې خبرې اترې کیږي.
طالبانو تایید کړ چې 15 بریتانوي وګړي یې له شپږ میاشتې توقیف وروسته خوشي کړي. د چارو کتونکو څه وایي؟
خام خابی سره په پردې شاته یو تفاهم کړی چې دوی هغه اسیر کسان یا بندیان چې ورسره وو هغه ورته پریښي دي.
ملګرو ملتونو افغانستان او یو شمیر نورو بېوزله هیوادونو کې د لوږې وضعیت اندېښمنوونکی بللی. نور راپورونه هم شته او په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې طالبانو ولې د قانونو د کیندنې چاره ګړندۍ کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپور ته. د ناروی پلازمینه اوسلو نن دی وی غونډه کوربه ده چې د افغانستان په اړه هم بحث پکې کیږي. دغه دوه ورځنۍ غونډه ته یو شمیر افغان سیاستوال هم غوښتل شوی، خو لا کره معلومه نه ده چې د طالبانو چارواکي هم پکې شته او کنه. دا چې په غونډه کې څه بحثونه کیږي تفصیل د نوریاست نوری په راپور کې اورو.
دغه دوه ورځنی فورم چې بحثونه به تر ډیره د کړکېچونو د هواري او د سولې پر موضوعاتو څرخي مشري به د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویت فیلټ کوي. د ناروی حکومت په یو بیان کې ویل چې شاوخوا سلو کسانو په دې فورم کې د ګډون بلنه منلې او زیاته کړې ده چې دا هغه کسان دي چې د شخړو په هواري کې د منځګړو په توګه رول لوبول یا لوبوي د حکومتونو چارواکي کارپوهان او په جګړو کې د ښکېلو لورو استازي دي په اوسلو کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارغزی چې په تیرو وختونو کې په دا ډول غونډو کې ګډون کړی تیر ماښام دغه فورم د څرنګوالي او اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي او البته په نړۍ کې هغه مسایل چې مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او دغې اساس باندې خبرې اترې کیږي د مختلف سیاسي ادارو لخوا څخه همدارنګه غیر رسمي اشتراک د پخواني او اوسني په دنیا کې کوم سیاسي خلک دي د هغوی لخوا څخه حتی فاکتي
ټاکل شوی چې د دې فورم ګډونوال د شخړو د هواري او سولې لپاره د خپلو ډیپلوماټیکو هڅو تجربې له یو بل سره شریک کړي له افغانستان هم څو تنو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو تر اوسه نمونه نه دی په ډاګه شوې تر اوسه نه څرګنده چې آیا دې غونډه ته د طالبانو د حکومت کوم چارواکي ته بلنه ورکړل شوې او کنه خو ناروی چې د سولې د هڅو سابقه لري د تیر کال په ژمي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اوسلو ته وربللی و هغه مهال اوسلو ته د متقی د دعوت په خاطر د بشري حقونو مدافعانو د ناروی پر حکومت انتقاد کړی و او یو شمېر ډیپلوماټانو هم په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې طالبانو ته وړاندې کړې وې او ورته ویلي وو چې په افغانستان کې د خلکو زنداني کول ټکول او ځورول په دې هیواد کې د ویرې او فضا رامنځته کوي دغه فورم په اړه د ناروی حکومت په خبره کړې بیان کې ویلي چې په نړۍ کې په وروستیو کلونو کې سیاسي او جغرافیایي وضعیت بدل شوی او نن ورځ په داسې اختلافاتو کې ګیر ده چې بیلګې د سړې جګړې وروسته په څو لسیزو کې نه ده لیدل شوې
و مور دل چې د ناروی پلازمینه اوسلو نن دی وی غونډې کوربده له افغانستان هم یو شمیر په خوانی سیاستوال په دې غونډه کې برخه اخلي دا غونډه څومره مهمه ده او بحثونه یې پر کومو مسایلو راڅرخي په همدې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور په ناروی کې له پخواني افغان سفیر شکری بارکزی سره مرکه کړي
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي او البته په نړۍ کې هغه مسایل چې مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او دغې اساس باندې خبرې اترې کیږي د مختلف سیاسي ادارو لخوا څخه همدارنګه غیر رسمي اشتراک د پخواني او اوسني په دنیا کې کوم سیاسي خلک دي د هغوی لخوا څخه حتی فاکتي او د دې ترڅنګ یا یو داسې بحث دی چې په هغه کې علمی لاله سره دا مسائل سیډل کیږي او سیاسي له لحاظه برا باسنه تصامیم الزام آور په هیڅ صورت باندې نه دی ځکه چې هر ملک لپاره یا هر سیمې لپاره جلا باس دی او جلا سیستم
تصامیم لکه چې تاسو ویل الزامین دي تاسو څه فکر کوئ چې په اوسنی وضعیت کې چې هلته په افغانستان کې د طالبانو واکمنی ده او هغه په رسمیت نه ده پیژندل شوی هلته نور د افغانستان له طالبانو د حقوقو په حق لا ګیلی لري دغه اوسنی وضعیت کې به دغه غونډه څومره موثره وي
زه فکر کوم اصلي ګیله به افغانستان خلک دنیا له ولري ځکه چې دا د افغانستان خلک وو چې د خپل سر په سترګو ولیدل چې افغانستان طالبانو ته وسپارل شه او متاسفانه طالبان هم کوم تعهد چې د دنیا سره کړی وو هغې باندې خپل ژمنې ونه ښودلې چې یعنې په عملي بڼه باندې هغه باندې کار وکړي د بېلګې په ډول طالبان مخکې له دې نه چې واک ته راشي او د مغې موافقتنامې پر اساس باندې دوی ویلي وو چې جنګ به کم شي اوربان به اعلان شي سیاسي حل لارې ته دوی به مغاړه کېږدي او د دې تر څنګ د ښځو حقوق د تعلیم تحصیل او افغانستان کې پرمختګ د یو سیاسي جوړښت په اساس باندې به نظام جوړېږي چې متاسفانه موږ ولیدل پر چې افغانستان طالبان ته وسپارل شو په خپل ژمنو باندې چې طالبان مخکې کړی وو هغې باندې یې ډېر پابندي ونه ښودله
تاسو څه معلومات لرئ چې له افغانستانه څوک وروغوښتل شوي نارینه که ښځینه دغې غونډې ته چې نن پیل کېږي
طبیعي خبر د ښځینه هم پکې شته استازې توکې او نارینه هم شته او هر یو به د خپل فکر و نظر او تجربې په اساس باندې به هر یو غږیږي ځکه چې په اوسنۍ شرایط کې زه فکر کوم چې د افغانستان استازیتوب او د افغانستان د خلکو نه استازیتوب صحیح ده هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو حقونو په سر باندې غږیږي استازیتوب کولای شي خو په ډېره کچه باندې زما کومه تجربه چې زه خپله لرم او کله چې په خوا ما دې فورم کې څه دلې ګډون کړي تجربه هم دا ښیي چې معمولا سیاسي ډلونه دعوت کیږي او خوشاله بشم چې هغوی خپله راشي ځانونه معرفي کړي.
په ناروی کې پخوانی افغان سفیر شکریا بارکزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت وای د برېټانیا هغه 15 وګړي د برېټانیا له حکومت سره د یو تفاهم لمخې خوشی کړي چې څو میاشتې ورسره بندیان وو. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه وویل دغه برېټانوي وګړي د برېټانیا له حکومت سره له پرلپسې غونډو وروسته د یو تفاهم له مخې تېره ورځ خوشې شول او هغه هیواد ته وسپارل شول. ښاغلی مجاهد په یو بیان کې چې په خپله ټویټر پاڼه یې خپور کړی د شوي تفاهم په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دومره یې ویلي چې دغه برېټانویان شپږ میاشتې مخکې په دې خاطر نیول شوي وو چې د افغانستان له نافذه قوانینو او د دې هیواد د خلکو د عناناتو خلاف کړنې ترسره کړې وې. ښاغلی مجاهد نه دی ویلي چې دوی څه ترسره کړي وو چې له عمله یې څو میاشتې بندیان کړي وو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې له ښاغلي مجاهد څخه د دیا او د برېټانیا له حکومت سره د شوي تفاهم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي، خو پرلپسې تماسونو مو کومه نتیجه ورنه کړه. بل لور ته د برېټانیا د بهرنیو چارو کامنویلت او پراختیا دفتر پرون دوشنبه په یو بیان کې د طالبانو د حکومت لخوا د 15 برېټانویانو د خوشې کېدو هرکلی او د دې اقدام ستاینه کړې او ویلي دي چې دغه وګړو د برېټانیا له حکومت سره په افغانستان کې کار نه کوه او دې هېواد ته د حکومت د سفر نه کولو سپارښتنه له پامه غورځولې وه چې دا یوه تېروتنه وه. د برېټانیا حکومت په دغه بیان کې دغه راز ویلي چې که دوی د افغانستان له کلتور، دودونو او قوانینو کومه سرغړونې کړې وي د کورنیو په استازیتوب بخنه غواړي. د طالبانو حکومت او د برېټانیا حکومت د دغو برېټانویانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو لندن میشت د فرونټ لاین کلب په نوم د خبریالانو یو کلب چې د بی بی سي د پخواني کمرمین پیتر جووینلز د خلاصون لپاره کمپاین کاوه په 15 خوشې شوو کسانو کې د هغه خوشې کېدل تایید کړی دی. د دغو برېټانوي وګړو له خوشې کېدو سره هم مهاله وړ مورز د برېټانیا حکومت وویل چې د افغان اتباعو په شمول د هیچا ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. دا خبره په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت چارلز دافر هوګو شارټر په یو بیان کې چې د برېټانیا د حکومت په رسمي ویبپاڼه کې خپور شوی وکړه او دغه راز وویل چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د برېټانیا په خاوره کې دغه سیاحت مخته یوسي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه وروستۍ څرګندونې او اقدامات د طالبانو د حکومت په وړاندې د برېټانیا د حکومت په دریځ کې د بدلون نښه ده؟ په دې اړه په لندن کې میشت پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج وایي ښایي د پردې تر شا کومه معامله شوې وي او زیاته کړه چې د طالبانو حکومت هم له نړیوالو سره تعامل ته اړتیا لري او برېټانیا هم په سیمه کې خپلې ګټې تعقیبوي.
خامخا دوی سره په پردې شاته هم یو تفاهم کړی ده چې دوی هغه اسیر کسان یا بندیان چې ورسره وو هغه ورته پریښې دي او بیا سنګلستان هم دوی ته داسې یو شین چراغ ښودلی ده چې مثلا د هغه میش کسان سیاسي دلته راغلي دي هغوی ته به اجازه ورنه کړي چې تخریبي سیاست په افغانستان کې یا د زور خشونت له مخې نه تغییر راولي او بیا هم ویلي چې په افغانستان کې موږ ته امن او امنیت مهم ده.
د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت چارلز دافر دغه راز ویلي چې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی د هیچا په ګټه نه ده او د سولې او ثبات د ټینګښت افغانانو ته د اړتیا وړ بشري مرستو د رسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو په خاطر د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملي تعامل پرته بل بدیل نشته. د طالبانو حکومت هم د برېټانیا د دې دریځ تود هرکلی وکړ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړلو لپاره کافي خوراکي توکي نه لري بې ساري حد ته رسیدلی دی.
دا د غزنی د اوسیدونکي شفقې غږ دی. د هغې مور چې د درې اولادونو نفقه ورلغاړې ده. د شفقې په ګډون په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړلو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا WFPY د افغانستان په ګډون د نړۍ په 20 هیوادونو کې تر 345 میلیون زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې دا په نړۍ کې د کورونا او باتر خپرېدو او د اوکراین د جګړې مخکې وخت پرتله څه باندې دوه چنده زیاتوالی ښیي. په روم کې میش د خوړو نړیوال پروګرام په هغه راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي چې دغه نوې شمېرې د کورونا له خپرېدو وروسته په نړۍ کې د هغو کسانو په شمېر کې چې کافي خواړه نه لري له 200 میلیون زیاتو کسانو زیاتوالی په ډاګه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې واقعي خطر شته چې په نړۍ کې د خوړو او تغذیې اړتیاوې به ښایي ډېر ژر د دې نړیوال پروګرام یا بل هر سازمان له توانه پورته وي چې ورته ځواب ووایي. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان، ایتوپیا، سومالیا او جنوبي سودان ته په اشاره وویل چې په دغو هیوادونو کې ټول شمیرې د دې خطر زنګ ړنګوي چې نړۍ د خوراکي موادو له یو داسې بحران سره مخ ده چې په معاصر تاریخ کې تر ټولو لوی بحران بلل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي نږدې 40 میلیون وګړي ښودلی دی. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي چې سکال هڅه کوي چې 1,05,600,000 کسانو ته خواړه ورسوي چې دا د تیر 2021 کال په نسبت یو نوی ریکارډ دی. تیر کال دې پروګرام 128 میلیون وګړو ته خواړه رسولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د اټکل له مخې له دې پروګرام څخه نړیوال مالي ملاتړ به د دوی د عملیاتو لپاره د اړتیا وړ 22,200,000,000 ډالرو له نیمایي څخه کمه برخه تمویل کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې له دریو لورو له خطر سره مخامخ دي. د عملیاتو لګښتونه په زیاتېدو دي. د هغو کسانو چې شدید وږي دي شمیر په زیاتېدو دی. حال دا چې د بشرپالنې د چارو د عملیاتو بودیجه په کمېدو ده. پر اوکراین د روسیې جګړه هم د دې سبب شوې چې د دواړو هیوادونو چې د غنمو ستر تولیدونکي دي صادرات کم شي او دغه راز د اوکراین د کرنې تولید هم مختل شوی دی. په افغانستان کې لوږې تر ټولو زیات پر ماشومانو ناوړه اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو په حواله په دې هیواد کې شاوخوا 1,00,000 ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو، خو پایل لدې کوو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. احمد تکل ته بغوک شو.
برتنوی ګارډین ورځپاڼې په دې اړه چې د بشري حقونو ډلو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه د طالبانو پر مشرانو د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړې یو مطلب خپور کړی. د بشري حقونو نړیوالو مدافع ډلو پر افغان میرمنو د محدودیتونو د زیاتولو له کبله د طالبانو پر مشرانو د سفر د ممنوعیت غوښتنه کړې. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د منځوي کولو لپاره همدا د نړیوالې ټولنې لپاره یو ننګونه ده. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې د طالبانو منتقدان غواړي پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو له کبله چې حتی له محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي پر طالب مشرانو هم له هیواده د وتلو ممنوعیت ولګول شي. ګارډین لیکي ملګرو ملتونو پر طالبانو سخت بندیزونه لګولي او امنیت شورا په پام کې لري چې په روانونه کې د طالبانو پر مشرتابه د سفر د ممنوعیت په اړه د بحث لپاره یو غونډه جوړه کړي. د طالبانو پر یو څلوېختو مشرانو له پخوا رئیسې د سفر بندیزونه لګېدلې دي، خو په دوحه کې د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیل وروسته د طالبانو د مرکچیانو په ګډون د 400 کسانو نومونه له دې ډلې وایستل شول. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هی دربار غوښتنه کړې چې د طالبانو پر لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده، د استخباراتو پر رئیس عبدالحق وثیق او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر سرپرست شیخ محمد خالد حنفي باید د سفر بندیزونه ولګول شي. ګارډین لیکي د طالبانو مشران د نجونو لپاره د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخه کې مهم رول لري، خو د څه باندې 10 میاشتو له تېرېدو وروسته لهم په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل د هغو ادعاو په اړه یو راپور خپور کړی چې وایي طالبان په هغو کسانو پسې ګرځي چې د دوی په نظر په افغانستان کې د کاناډا لپاره جاسوسي کوي. د ورځپاڼې د راپور له مخې شاوخوا 200 کسانو چې ډیری ښځې وي په هغو پروژو کې کار کاوه چې کاناډا په 13 کلونو کې تمویلولې، خو وروسته له دې چې نومونه یې د طالبانو لخوا د دوی د یو نیول شوي همکار له موبایل ټلیفون څخه ترلاسه شول د طالبانو له ویرې پټ ګرځي. دو ښځو چې ګلوب ان میل خبرې د سعدیه او سلما په مستعارو نومونو خبرې کړي ویلي چې د دوی ژوند له سمدستي خطر سره مخامخ دی، ځکه د دوی په وینا طالبانو یې د ټلیفون شمیرې، عکسونه او همدارز هغه پیغامونه ترلاسه کړي دي چې دوی پر طالبانو انتقادونه پکې کول. د میرمنو د کاناډا په مالی ملاتړ د افغان ښځو او نجونو د ځواکمنولو په یو پروژه کې کار کاوه. دریدیش کلنی سعدی ورسپانې ته ویلې دي طالبانو د دې په ګډون د دې د 15 هغو همکارانو لیست جوړ کړی دی چې د دوی په واتس اپ ګروپ کې تر ټولو زیات پیغامونه پریښودل. نوموړی وایي دا 15 کسیزه ډله او د دوی 200 تنه نور همکاران که د طالبانو لاسته ورشي نو ټول به ووژني. ورسپانه د سلما له قوله چې هغې هم په دې پروژه کې کار کاولی کې چې وایي طالبان اوس په دوی پسې ګرځي. کاناډایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی.
یو افغان الاصل استرالیایي میرمن فاطمه پیمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه ټاکل شوې. د دې خبر له ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر زیات خپور شوی دی. تفصیل یې له صفي الله ستانکزی اورو.
فاطمه پیمان په وړکتوب کې له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه د هند سمندرګي له لارې په کښتۍ کې آسټرالیا ته تللې وه. هلته یې له زده کړو او څو کلونو کاروبار وروسته بالاخره د جون په 6مه د آسټرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کړه. هغې له ای بی سی راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما کیسه 1999
کال ته ورګرځي، کله چې زما پلار کښتۍ ته پورته شو. د هند په سمندرګي کې سفر وکړ چې د خپلو دریو کوچنیانو او میرمنې لپاره ښه ژوند ومومي. هغه سختې خوارۍ وکړې، ډیر کار یې وکړ، بد چلندونه وزغمل. له افغانستانه راغی د ښه ژوند په لټه او دا دی اوس زه دې ځای ته رسېدلی یم.
هغې ویلي له دې چې د آسټرالیا پارلمان ته په خپل حجاب کې ورزي غواړي، له دې لارې هم ځوانو مسلمانو نجونو ته پیغام ورکړي چې هغوی د جامو د اغوستلو بشپړ حق لري. 28 پیمان به د آسټرالیا د پارلمان لومړنی سناتور وي چې ټکرای په سر به جرګې ته ورزي. فاطمه پیمان له ای بی سی راډیو سره د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې په ذهن کې د هغه افغانستان انزور پاتې چې ډېر د پرمختګ په حال کې و.
یو انزور دی، د داسې یو هیواد انزور چې ډېر د پرمختګ په حال کې و، لکه د 1910 یا 1910 کلونو په څیر منصفانه او داسې چې ټولو مساوي حقونه درلودل. ښځو تعلیم کوه، په لوړو چوکیو کار کوه، فعالان یې بدلونونه یې راوستل. خو اوس د شرم ځای دی چې له 2 جګړو وروسته هیواد سقوط وکړ او نه پوهیږو چې بیا رغونه یې ممکنه هم ده که څنګه.
Repairing it is even possible.
اغلی پیمان په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې په سیاست کې د بیلابیلو ټولنو د خلکو د شاملولو، د تعلیم د کچې د خوالي او د اقلیمي بدلون په اړه څرګندونې کړې وې. د استرالیا صدر اعظم انټونی البنیزي په خپل ټوټر باندې سنا جرګې ته د فاطمه پیمان د کامیابۍ په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون د ویسترن استرالیا یا د لویدیز استرالیا نه د سنا جرګې د ټاکنو د پایلو نتیجې دوشنبه د جون 6مه اعلان کړي چې له مخې فاطمه پیمان هم کامیابه شوه. دا لومړنی افغان الاصله استرالیایي او کډواله ده چې د استرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کوي. پیمان د استرالیا د کارګر ګوند غړې ده. کارګر ګوند د همګړې د استرالیا واکمن ګوند ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالبانو وقتل رسیدو وروسته د افغانستان د قانونو د کیندنې بهیر چټک کړی او د پخوانی حکومت د شویو قراردادونو د سمونې او تمدید سربیره یې 15 نور قانونه د کیندنې لپاره په قرارداد ورکړي. خو داسې مهال چې طالبان نړیوال رسمیت او په کور دننه مشروعیت نه لري، د کوم قانون او حقوقي مادو له مخې د افغانستان قانونه کیندي؟ دا او نورو ګڼو پوښتنو ته په دې راپور کې ځواب ورکړل شوی.
اوس مهال د افغانستان د 168 کانی زیرمو کیندنه روانه ده. په دې زیرمو کې لویه برخه د ډبرو سکاره، سنگ بنبر، شوکانی او تالک ډبرې دي چې د افغانستان په ختیز، لویدیځ او شمالي سیمو کې کیندل کیږي. د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان په 168 وړو کانی زیرمو کې کیندنه کیده، خو طالبانو یوازې وروستیو 2 میاشتو کې پر دې شمېر 15 نور قراردادونه هم ور اضافه کړي دي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان ازادي رادیو ته دا معلومات تایید کړل. خو نیوکه او پوښتنه دا ده چې آیا طالبان د دې قانونو د استخراج لپاره ظرفیت او ترخوایي حقوقی مشروعیت لري. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان وایي نه یوازې دا چې د دې کار لپاره ظرفیت لري، بلکې دا پروسه یې د تیر په پرتله ډېره شفافه او رڼه کړې او همدا لامل دی چې عواید هم زیات شوي دي.
ویلی سو چې تقریبا د 12 میلیارد افغانیو په شاوخوا کې دي، یعنی 12 زره میلیونه. نو زموږ دغه عواید د تیر حکومت د تیر کال د عوایدو سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
خو دا چې طالبان د کوم قانون له مخې د قانونو استخراج کوي په اړه یې ځواب نه لري. خو د جون په نهمه د طالبانو د اقتصادي کمیسیون، مالیې، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارتونو او د افغانستان بانک ته لارښوونه وکړه چې د قانون او پټرولیم وزارت سره د قانونو د استخراج قانون باندې په ګډه له سره غور وکړي. هغه قانون چې د جمهوریت پر مهال جوړ شوی او توشیح شوی دی. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او برنامو پخوانی مرستیال ولی الله زدران وایي د تخنیکي مسایلو له څېړلو وړاندې د یو کان کیندنه د تخنیکي اصولو خلاف عمل دی.
په تېر حکومت کې استخراج کاملا استخراج باندې اصلا تمرکز نه و، ځکه راسن استخراج ته تګ د یو کان راسپړل د تخنیکي اصولو خلاف دی، د هغه کان عمر لنډوي.
خو طالبان بیا وایي د قانونو د استخراج په برخه کې هغه سیمه په نظر کې نیولې چې د افغانستان راتلونکي ته زیان نه رسوي. د دې ترخوا د افغانستان له قانونو یوازې د خامو موادو په توګه کار اخیستل کېږي او په کور دننه یې د پروسس او ترې د نورو ګټو لپاره هیڅ پروګرام نشته. د بیلګې په توګه همدا اوس د افغانستان د ډبرو سکاره او سنگ مرمر پاکستان ته د هغو شرکتونو لخوا په خام ډول وړل کېږي چې د طالبانو حکومت ورسره قرارداد کړی، هغه څه چې اقتصادي کارپوهان پرې نیوکه کوي. د اقتصادي مسایلو پوه او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاحکار عبدالقدیر مدفی وایي نور هیوادونو ته د افغانستان د خامو موادو لیږد نه یوازې له اقتصادي پرمختګ سره مرسته نه کوي، بلکې وضعیت لا د خرابۍ خواته وړي.
اما اساسی مسله دا ده چې دلته منابع او مسله ده، او منابع په خام مواد شکل سره نور هیوادونو ته ورکول دا په مطلقه توګه معنی د افغانستان اقتصاد د بربادي خواته بوزي. د افغانستان فقر ورځ تر بلې زیاتیږي. زمونږ په اقتصاد معنی، زمونږ په بنیاد رغونه معنی، زمونږ په پرمختګونو معنی ډیر منفي تاثیر اچولی شي.
خود طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت بیا وایي د ځینو قانونو په استخراج سره یې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې ترڅنګ لویه نیوکه دا ده چې طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د قانون او استخراج په برخه کې د پاکستان او چین سره خپلې ناستې ډېرې کړې. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان وایي دوی نه یوازې د چین او پاکستان بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره هم په دې اړه غونډې او خبرې کړي. د قانونو د استخراج لپاره د جمهوري نظام پر مهال د افغان حکومت برنامه او شرط دا و چې خام مواد به په کور دننه پروسس کېږي، څو له دې لارې افغانانو ته د کار او ترخوای د زیربنایي کارونو او بیا رغونې لپاره زمینه برابره شي. خو اوس ښکاري چې د افغانستان له قانونو یوازې د خامو موادو په توګه ګټه اخیستل کېږي، او له همدې امله پاکستان او چین ته د افغانستان د ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو لیږد د تیر په پرتله څو برابره زیات شوی دی.
سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ته محترم چې وزاره د ریاست د تقاوت ته لاړ شي نوي هغه دې بله میاشت بندېم دی یو کال یې تېر کړه، بیا چې ورته وغږېږي بیا وایي موږ څوک یو، اختیار خو یې موږ نه دی.
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه، نیک سلامات. بیا د طالبانو څخه خواهش دی چې د پاکستان سره د ښکاره خبرې وکړي. که چېرې هندوستان په خلاف دلته لاسوهنې کېږي نو دا به ډېره غټه ضربه ولس ته رسېږي. ولې چې د هندوستان شرکتونو دلته پخوا ډېرې پانګونې هم کړي دي، سرکونه هم جوړ کړي دي او ډېر اقتصادي پروژو ته مساحې ورکړي دي. که چېرې پاکستان دلته لاسوهنه کوي د هندوستان په خلاف نو دا خړونډیتوب نه دی. باید د طالبان دې په دې باندې ډېر غور وکړي چې د هندوستان یا قونسلګري یا سفارت یا کوم د عبادت ځایونه دي د سکانو دینګانو باید په دې حملې ونه شي. نو په پاکستان ته دې ښکارا پیغام وکړی شي.
السلام علیکم. زه د یمن ملت تاسو ته پیغام پیدم. وروره دا اوس دا روانې سنې سلسله راغلي ده. خلک په جنه اتوې واري تباه او برباد کوي چې د پولو تلاشه چولې دي. ګرانې یو څه رسېدلې نسته تر پای پورې وطن دې بدر کړی دي. په څه خاطر په څه برابر سول امنیت راغلی دي. د دې نه باندې چې د افغانانو حقوق حقوقي پر اول په خپل پر بانکو کې په پیسو باندې سره دی جنجالونه دي. دا خدای وایي چې رسول وایي دا سړی نه لکه تباہ او باسي بده نه لکه راپور ته شي جواب ورکړي وروره.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
اوریدونکو زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي. اوس په کابل کې د سهار و نیمې بجې کېدونکې دي. په بل خبري مجله کې زما همکار سید سمیع عباس ستاسو کوربه دی.
ساعت 7:30